د مازدیګر څلور بجې شوې. فرشته صحاکیم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو ملتیا غواړم. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنېدلو لړۍ ځنډولې ده. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له چارواکو سره خبرې وکړې. د فلیپو ګراندی لخوا په خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوې ده د پاکستان د دې ګام ستاینه شوې چې د افغانانو د جبري ستنولو لړۍ یې ځنډولې ده. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانونی اسناد نه لري. د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې چې شاوخوا اته لکه هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتو مرکز وایي د سګ 2024 کاله له پایله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار ولایت د رسنیو د مرکز پر اکسپانا یا پخوانی ټویټر تازه د پولیو د زون د استازي صدیق الله پتیال په حواله راغلی چې یوازې څلور مثبتې پیښې په کندهار ولایت کې ثبت شوې دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت بیا ویلي دوی دغه مثبتې پیښې تر اوسه نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو دوه ورځنۍ نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنشیر د ولایت له خوا د رسنیو ته لیږدل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیه، متحده ایالاتو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنشیر کې او دغلته د زمردو او وسپنې په کانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. د خبر پانی لمخې دا مهال په پنشیر کې 1200 قانونه ثبت شوي او د کیندنې یې نږدې 600 جوازونه ویشل شوي دي. د طالبان حکومت که څه هم ادعا کوي چې قانونه یې د زورواکو له لاسه ایستلي او په قانوني ډول یې استخراجوي، خو د قانونو د برخې کارپوهان بیا پر دوی نیوکې کوي چې د کیندنې په چارو کې بیړه کوي او د تړونونو پر مهال تر ډیره شرکتونو ګټې په پام کې نه نیول کیږي. روسیه 15 تاجکستانی اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږد مهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاترینبورګ او د اورلس ښار یوې محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری سکین مورات مساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 15 او 24 کاله حبس محکوم شوی دی. نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله د 14 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شوي کسانو خپلوانو دا تورونه جالي او بې بنسټه بللي دي. په روسیه کې وروسته تر هغه پر تاجکستانی اتباعو ګړۍ تنګه شوي چې د مارچ په میاشت کې د مسکو پر یو تالار د عشق نړۍ برید وکړ. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړه چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویان ګراین جان پیر پرون پر تهران تور ولګاوه چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اورل هاینز په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې ماڼۍ ویان یادونه وکړه چې له سوله ایزو لارو د بیان ازادي د امریکا ډیموکراسي مهم اړخ دی. ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ په دې خبرونه کې د روسیې او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي.
روسیا او هند دواړه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري.
په اورزګان کې د دوه ولسوالیو ترمنځ د یوې لارې د جوړېدو چارې پیل شوې دي.
د لارې په جوړولو سره د چارشنو د جراوت ولسوالۍ ترمنځ سہولتونه رامنځته کوي.
او له کوناډا په زرګونو ټونه پیاز هند ته صادریږي.
یو نوی میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کوناډا د دهقانانو دپاره، سبزیکارانو دپاره ښه زیری دی.
په کندز کې د خټکیو حاصلات زیات شوي دي.
ولا خه خټکی ورور داسې خټکی دی چې ماشاءالله ښه بهتره نه خټکی دی. یو مزه ده، مزه ته ورو باره وي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. ولادیمیر پوتین او نریندرا مودی د خپلواک متحد سولیز او لترهګری او لنشئی توګو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. نور جزئیات به سنا کاکړ راکړي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي امنیتی او د مخدراتو کو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د اغیزو په اړه خبرې اترې کړي. د هند او روسیې د 22مې کلنې سرمشریزې په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه خپره شوې راغلي، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو، اوسنی سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیه داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو، په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو په رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مر ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري، او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې، مخصوص ترهګرۍ په برخه کې، په یو مشترکه دریځ
خغلات مرد. روسیا او هند هیوادونو ترمنځ د لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
هندستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټول سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هیوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل، دا د افغانانو او د سیمې د هیوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرې کې، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي، او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لیرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبان حکومت بیا تر ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي، او همداشان ادعایې کړې چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ورزو پاکستان ته. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ځنډولې ده. اسلام آباد وروسته تر دې دا اعلان وکړ چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی دغه هیواد ته د درې ورځنۍ سفر درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له چارواکو سره خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د پاکستان د دیګام ستاینه وکړه. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
که څه هم پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو په اړه رسمي څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه کمشنری مشر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو له امله د پاکستان له لومړي وزیر مننه کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګراندی دغه هېواد ته درې ورځنی سفر کړی او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې له پاکستاني لوړپوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. یو ان ایچ سی آر پرون سه شنبه د جولای په 9 نیټه په خبره کړې خبر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې له دې هېواد د افغان کډوالو د جبري ستنونې د درېدو پروسه دوام ومومي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ګراندی له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د 1.3 میلیونه افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځوي. ځینو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې. پاکستانی رسنۍ ډان نیوز راپور ورکړی چې ټاکل شوې نن چهار شنبه د جولای په 10 د پاکستان د حکومت کابینه د دغه افغان کډوالو د برخلیک په اړه غونډه وکړي. ډان نیوز د سرچینو په حواله ویلي کېدای سي په دې غونډه کې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استوګنې موده هم وغځول سي. ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فیلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,000 درېمو هېوادونو ته ایستل شوي. خو ګراندی غوښتنه کړې چې په پاکستان کې دغه پاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پرېکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندې عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله لزیاتو ستونزو سره مخ دي.
مهاجرین بعد از 5 اگست سال 2021 اینا را اصلا دفتر
یونیسیا تا افغان کډوال چې د 2021 کال لاګست ټول سپا پاکستان ته راغلي د یو یونیسیار لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دی ورکړل شوی چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرسته ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال لستونزو سره مخ دي چې هر 2 میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو ان ایچ سی آر او د پاکستان حکومت د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکو افغانانو ته یو حل لاره راوباسي او د دوی د جلایز جبري استلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې میشت افغان کډوال ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه دا اوسه دا غوښتنه ده چې تاسو پر داسې میکانیزم یا پر داسې وکړلار باندې کار وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال خپل کم روزګار چې کم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
پاکستان کې بل افغان کډوال خوشحال خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
دغه افغانان په بد خلاص بدل شي په حالات باندې کېږي چې په اپریشن کې شي کاروبار نشي کولای خپل پیسې بندې کړي د دې ماجرا سروې کال عمر تیر کړي دغه پاکستان حکومت دا غوښتنه چې دغه افغانان سره رحم وکړي گزاره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه د پاسه 1,00,000 هغو افغان کډوالو جبري ایستلو پرېکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 15,00,000 ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ټاکل شوې ده چې نن د پاکستان په کابینه کې له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د درېدو په اړه رسمن پرېکړه وشي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په لغمان کې د کاون غږ راډیو د خپرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د دغه کمیټې د جولای په 9 په یوه خبر پاڼه کې چې له نیویارک خپره شوې ویلي د طالبانو استخبارات باید ژر تر ژره او له کوم شرط او لکوم شرط پرته پر دغه رادیو لګول شوی بندیز لری کړی. د دغه کمیټه د آسیا د څنګه مسول بیلی یی ویلی د طالبان حکومت د رسنیو لزپلو لاس واخلي. د کاون غک رادیو مسول انقلابی یوسف زای یاد کمیټې ته ویلی د دوی پر دفتر د 13 جون میاشتې په 13 د طالبانو د استخباراتو او اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسولانو چاپه ووهله او کارکونکو ل رادیو وایستل. طالب چارواکو دومره ویلی چې په محترلام کې دغه رادیو پر دولتي ځمکه او بهرنی مالی ملاتړ جوړ شوی و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د اورزګان د دهراود او د چارچینو ولسوالیو ترمنځ د 22 کیلومتره سړک د هوارکاری او جغل اچونې چارې پیل سوې. د دې سړک د رغولو چارې د اورزګان د سیمه ییزې ادارې لخوا پیل سوې چې په بشپړې دوه سره به یې مرکز ترینکو ته د یاد ولسوالیو ترڅنګ د گاونډي ولایت ډایکونډي مسافر هم په اسانۍ سره تګ راتک وکولای شي.
دا 22 کیلومتر سړک د طالبانو تر کنټرول لاندې د اورزګان ولایت د مقام په مالی لګښت د دغه ولایت د ټولګټو ریاست او د څلری ملیوا د وسایتو ماشینری په مرسته جوړیږي. د چارچینو ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی محمد رفیق هنر وویل چې د دې سړک پر غولو سره به د یادې ولسوالۍ د خلکو او موټر چلوونکو ستونزې هواری سي. هغه ویل چې پر یاد لاره د چارچینو ولسوالۍ ترڅنګ د دایکونډي ولایت اوسیدونکي هم تګ راتګ کوي.
لاره تقریبا 22 کیلومتره ده. د دیراوت ولسوالۍ د شته د پلسخه شروع د خارکوردی تر بازار پورې ولایت حجوالی مولوی صاحب په هدایت باندې او د فوایدامي وسایل سره دي او د لیوا انجینری ټیم او وسایل سره دي 1.5 میلیون یا 15 لک افغانۍ تقریبا خرچه ور باندې راځي. د لارې په جوړولو سره دانه چې د چارشنو د جراود ولسوالۍ ترمن سہولتونه رامنځته کوي، بلکې دا د روزګان ولایت او د کندی ولایت نیمای ولس تقریبا پر دې ساحه علاقه باندې
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې پر یاد لار تګ را تک کوي او د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکي د دې لارې په جوړېدو سره خوشاله دي. دی وای د سړک خرابوالی د هغه مزل په 2 ساعته بدل کړی وو، خو غوښتنه کوي چې باید په اساسي توګه هم ورغول سي.
د پارت باندې ګټل لري چې موږ په 3 ساعته کې نسره شدل به خو اوس په یو پرس باندې نو په 1 ساعت لري. پر دې نو فشار چې موږ په بارګونه ګټ خدمت کوو او موږ په دغه لاره باندې مثال په خاص د پرس موږ په دې باندې ډېر فشار کوي. نو کله باندې چې میاشت مې درې وکړم چې اپاتو وکړم چې ګټه جوړي.
د چارشنو او جهراوت ولسوالۍ ترمنځ دا سړک پر داسې مهال اوس جوړیږي چې ترڅنګ اوس مهال د جهراوت او کندهار ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې هم روانې دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزه ګډونوال نن په 2 ورځ هم له اوکراین سره د دغل ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناتو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنۍ ډول باید اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناتو ټول 2 غړي هیوادونه یو خوله نه دي، نو ځکه نن د غونډې په 2 ورځ پرې سلا مشورې کیږي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د ناتو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2015 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناتو سازمان 2 غړي هیوادونه نن په واشنگتن کې د خپل سرمشریزه په 2 ورځ بحثونه کوي. د ناتو 3 ورځنۍ سرمشریزه پرون سه‌شنبه پیل شوه او د پایل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لري کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. دا یوې په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره دریږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، ازغروال جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتونکو توغندي او په میلیونونو مهمات ورکړي دي. تیر وطن ما کوي، روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي.
Russia is failing in this war.
د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې دوه ورځې وړاندې د اوکراین په پلازمېنه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه درې څلوېښتنه پکې وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالی ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د ناتو د سرمشري ز د پایل مراسم ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسي ناکامي له دوی سره د ناتو پجمنو پورې تړلې ده. د یوای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې جواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسو په مشرتابه غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړي. د ناتو غونډه باید پیاوړې وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ د پریکړو ته پتا مې یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره دریږي، بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅه پیل کړې دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشري زبا سبا پنځشنبه پای ته رسیږي او وبلیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنې مرستو سره یو وخت لوکیږي او کنه د موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ل کونارڅ څخه په لومړی ځل هندستان ته د پیازو صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي تر اوسه 2000 ټنه په لاریو کې صادر کړي او دا لړۍ دوام لري. د دوی په وینا یوازې ل کونارڅ څخه به 8000 ټنه پیاز هندستان ته ولېږدوي چې د ټولو قیمت 190 میلیونه افغانۍ کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کرنی مالداری او بوله غول ریاست چارواکي وای په یاد ولایت کې سکل پیازو خو حاصل ورکړي او د کورنۍ او سوداګرو لخوا هندستان هیواد سره د اتو ضرورتونو قرارداد شبي چې د اسدآباد لمنډي د لیکت پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 190 میلیون افغانۍ کېږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډي څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیکت پروسه پیل شوه ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیک شوه دي او باقی بارګری پیکینګ روان دي. 190 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد ده. د دکونر د دهقانانو د پاره سبزیکارانو د پاره خزیر دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نور محصولات ته هم بازار پیدا او وسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به ان شاء الله د نورو سبزیجات او میوجاتو د پاره د مارکیټ په پیدا کولو کوخه وکړه.
د کونړ سوداګر هم خوخت دي چې سکالي په ولایت کې پریمانه پیاز شوی او دوی د دې جوګه شوی چې یاد پیاز هندستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید زموایي
کونړ کې خپ پریمانه پیاز سکل شوی دی او په تاریخي پیاز سکل شوی دی. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوخو خوشاله او الله تعالی دې لوکینور هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان لاري په داسې حال کې هندستان ته د 8000 ټنو پیاز د صادرولو پروسه پیل شوی چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکی تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي چې له امله افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
د کندوز یو شمیر بزګران وایي د تیر کال پرتله یې سکل د خټکیو حاصلات خدي، خو دوی د معیاري سړو خونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. دا بزګران له چارواکو غواړي چې دا ستونزه حل کړي. نور په دې راپور کې
پروس کال نسس کال حاصلات زیات دي. تقریبا دلته موږ شپږ سیر
د کندوز خار اړوندې باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپل کروندو کې د خټکوي له سګنوي حاصلات خوخ دی. شیر عالم آزادۍ رډیو ته وویل
تقریبا دلته موږ شپږ سیر بنځک خټکی کړي د موږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وای، یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وای، بل کس موږ خپل د وطن تولید چاس کلانه چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده. دا درې قسمه مونږ کړلې دي.
ساش کال په کندز کې د خټکویو له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي، خو د شیرعالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمسالدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلې، دی د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي اماراتو غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې ساش کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده، تقریبا په 3602 هکتار ابي ځمکه او 1308 هکتار للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده، او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی، خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
قدر من اوریدونکو، زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. تر 3:30 بجو وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام لرو، خو اوس یو سپورتي خبر. د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې نن دوهمه نیمه پایلوبه د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 1:30 بجې پیلېږي. د دې اتلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشوه، چې لوبه دوه د یوه په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یوه لوبډله پایلوبې ته ورسیږي. دا اتلولۍ د جون په 15 په جرمني کې پیل شوې، چې د یکشنبې په ورځ به یې پایلوبه ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ بالا له کلي څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ په کلي کې هېڅ د نجونو مکتب شتون نه لري او نسته، او حال دا کلی مو تقریبا 1200 کوره ده. ټول قریه مو بې سواده ده، ټوله قریه. ما د هلکانو مکتب هم نه لرو، داسې مکتب سي هغه تعمیر شي ولري په خیمه کې وایي هغه هم وړه هلکانې معلمان خو داسې نیمچه ملایان معلمان دي، خپله معلمان نسته پکې، هغه هم درسونه سم نه ورته وایي. که داسې سي شک تر لویږي سي حیاتي خپله پې وکړي دا کسان. او موږ هېڅ د نجونو مکتب نه لرو، غواړو چې مفتخد نجونو مکتب جوړ سي او نجونې مو درسونه ووایي، تعلیم وکړي. مهرباني سره ډېر.
له هلمند ولایت کجکی له ولسوالۍ محمدزی احمدزی درسره ستاسې خلکو رنګ ته زه دا پیغام درته پرېږدم. موږ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه ډېر کم دي، خو بیا کم دي، بیا هم دانه غدبه ستر ډېر ازاده دي، خو بیا هم چې سړی ورسي دواګانې سړي ته نه ورکوي، وایي موږ ته دواګانې نه دي راکول شوي. نو څه ستونزې موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې لرو، لورو په پیو سیمه کې خو بیخي نشته. نو دغه پیغام موږ سره شیر کړي.
السلام علیکم، ما در موږ ژغ پر ځای پورې ورسو ولا بیا کوم څه خل نه راغور د موږ څنګه نو د شګه درېم ځکه دې په ما بیا ځکه طالبان یې راسخ دي په زور موږ خلګي را باندې نه کړل، او دلته موږ سم څه بلا وړ دي او وس شنګ به ولا کړو. موږ ژغ پورته کړل ځای پورې وو، نه خدای ورسې موږ ژغ ټوک نه وړو. طالبان زور واقعي را سره کوي او نور ځکې څنګین له فرقا درې په مابین دلته ځکې دي په زور یې راسخ وایي دا کیسه ووځي خلک یې راباندې اخلي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې او لاند خبرونه. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ځنډولې ده. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي دغه هیواد ته درې ورځنی سفر وکړ او د افغان کډوالو د ستونزو پر دایمي حل یې چارواکو سره خبرې وکړې. د فلیپو ګراندي لخوا په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې د پاکستان د دې ګام ستاینه شوې چې د افغانانو د جبري ستنولو لړۍ یې ځنډولې ده. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,00,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته استول شوې دي. د افغانستان په درویش ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنجشنبه وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 800,000 هغو ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیز زون کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د سک 2024 کال له پیله تر اوسه په دغه زون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت نن د پنشیر د زمردو د دوه ورځنۍ نندارتون پرانست. په نندارتون کې زمرد، لاسي صنایع او یو شمیر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. روسیې 15 تاجکستاني اتباع د ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړی چې د یکاترینبورګ د اورالس ښار یوې محکمې پرون د جولای په 9 دغه حکم صادر کړی. د حکم له مخې د روسیې تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری یې سګین مراد مساروف د یوې ترهګرۍ ډلې د جوړېدو په جرم هر یو په 15 او 24 کاله حبس محکوم شوی دی. درې نور تاجکستانی اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د ښکېلتیا له کبله 14 تر 18 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شویو کسانو خپلوانو دا تورونه جعلي او بې بنسټه بللي دي.
د زهرو کاروان
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه اوریدلو ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
طالبان د افغانستان د پراخ ځمکو د سروې وسنه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګي واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شي. وو
په یو بل راپور کې به واوري چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
زراعتي زمکو وی جاړول د بزګرو او زمکوارو لپاره ډیر لوی زیان دی ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي مزکی لږ دی او بزګران ډیر زمکی نه لري.
په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی خو افغانستان له دې بحثونو څخه څنډې ته شوی. دا چې څنډې ته کېدل او له نړیوالو مرستو څخه به برخې کېدل به دا هیواد له کومو ستونزو سره مخ کړي په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه اشین معیار سره مرکه کړې ده.
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدلی. له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ننګیالی یوې نجلۍ ته مرکه وراستوي. د نجلۍ پلار په لومړیو کې راضي کیږي خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه له خپلوي څخه انکار کوي. دا چې ولې دا به په ډرامه کې واورو.
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوه.
هو پلاره، زما نظر خدا دی چې نه ورکوه.
زه هم وایم چې نه ورکوه.
مورې، ستا څنګه خوښه ده؟
زویا، زما هم دا ستا خبره خوښه شوه.
خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کیږي، خدای چې تر داسې خپلوي تیر شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د دوی له حکومت سره په ګډه د کوکنارو د کښت سروې وکړي. د ملګرو ملتونو د سروې او تحلیل د برخې یو هیئت تازه کابل ته تللی چې د کوکنارو د فصل تر پایه پورې د دې کښت د وضعیت څرنګوالی ارزیابي کړي. تحلیلګران وایي چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په جلا جلا ډول د کوکنارو د کښت سروې کول ستونزې نورې هم ډېروي او کره شمېرې نه ترلاسه کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت او د دې کښت د جوړولو لپاره د طالبانو د حکومت عملیات پای ته رسیږي. له دې سره سم د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې سازمان د کوکنارو د کښت د شمیرو پر غونډولو لګیا دی. په دې اړه د دې سازمان یو هیئت کابل ته تللی چې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د طالبانو د حکومت منتج او شمیرې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د دې معینیت د تحلیل او سروې رئیس له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره دې په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت سروې وکړي. اوسمهال د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د ځمکې له لارې او ملګرو ملتونو په هوا کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې سروې کوي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت د کره سروې تخنیکي امکانات نه لري او نسی کولی چې کره شمیرې ترلاسه کړي.
طالبان د افغانستان د پراخو ځمکو د سروې وس نه لري چې د احصایې د علم په اساس بیلګې واخلي او دا شمیرې ترلاسه کړي چې څومره کوکنار کرل شوي وو. خو ملګري ملتونه چې د هوا له لارې کومه سروې کوي، تر یوې اندازې امکان لري چې د کوکنارو ټول کښتونه سروې کړي او دا سروې د طالبانو تر سروې عملي ده.
په تیرو درو کالو کې د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید له نږدې څخه وڅاري او په دې اړه راپور چمتو کړي. ملګرو ملتونو په تیرو دوو کالو کې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله یوه سروې وکړه او د دې سروې راپور یې په 2023 میلادي کال کې اعلان کړ. دې سروې ښولې وه چې په افغانستان کې په 1,000 او 800 هکټار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کوکنارو څخه 323 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال اعلان وکړ چې د کوکنارو د کښت د سروې لپاره یې 1,000,000 افغانۍ ځانګړي کړي دي، خو د یوه کال تر تیرېدو وروسته بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان شوي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت سروې د دې کښت د کمولو او پرمختیایي پلانونو عملي کولو د پالیسۍ لپاره کیږي، خو که دا سروېګانې په جلا جلا ډول ترسره شي د ګټې پر ځای ستونزې پېښوي.
دا چې اوس طالبان د ځمکې له لارې ډکوي او یونیورسټي د هوا له لارې نه، دواړه موثرې دي، خو د ځمکې لږ زره قیمتي تمامېږي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسېدل هم سخت دي. دا دوه سروېګانې خپل د کړکېچ زیاتولو یو کار دی. دا سروې هغومره موثره نه وي لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي. یوازینۍ سروې د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ډېر مشکلات هم زیاتېږي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان حکومت له 2009 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې د امریکا متحده ایالاتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه د کوکنارو د کښت په اړه سروې وکړه. دا ډول سروېګانې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید اندازې معلومولو تر څنګ له نشي موادو سره د مبارزې د پالیسۍ تدوین کولو او پرمختیایي پروګرامونو له عملي کولو سره هم مرسته کوي.
پراپور کې مواوریدل چې د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو سره په ګډه د کوکنارو د سروې غوښتنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید شي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړ او خونه دمون خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخچنی وغله مړ شو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت نشې موادو جوړولو قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د ځمکې او اوبو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو په تیر بیا وروستیو طبیعي پیښو بزګرو ته ډیر زیات زیان اړولی او هغوی یې بیړنیو مرستو ته اړ کړی دی. د ځمکې کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د زراعتي ځمکو کموالی د زراعتي ځمکو ویجاړېدو ته په کتو سره بزګرو ته ډیر زیان اوښتی او نړیواله ټولنه باید له دوی سره بیړنۍ مرستې وکړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
ډیر سیلونه په غرنیو او داسې سیمو کې راغلل چې هلته بزګر لږ زراعتي ځمکې لري او د کورنیو یوازینې مالي سرچینه یې همدا زراعتي ځمکې وي. د ځمکې کارپوهان وایي چې په عمومي ډول په افغانستان کې زراعتي ځمکې لږ دي او د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته اقلیمي بدلون په تېره بیا وروستیو بارانونو بزګرو ته ډیر زیان رسولی دی. د ځمکې متخصص خلیل احمد نادم د کوکنارو د کښت منع کول پر ځای کار بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د دې کښت منع کولو او اقلیمي بدلون له امله بزګرو ته زیان اوښتی او هغوی مرستو ته اړتیا لري.
د زراعتي ځمکو ویجاړول د بزګرو او ځمکوالو لپاره ډیر لوی زیان دی، ځکه چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې زراعتي ځمکې لږ دي او بزګران ډیر ځمکې نه لري. باید له همدې امله د زراعت بدیل په پام کې ونیول سي. باید بزګرو ته امکانات ورکړل سي، لکه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه، تر څو هغوی وکولی سي چې له لږو ځمکو څخه ډیر حاصلات ترلاسه کړي.
په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون بحث راپورته شوی او وروسته پاتې هیوادونو باندې د دې ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څو سازمانونه جوړ شوي، خو په افغانستان کې درې کاله مخکې بدلون او مشروع نظام نه جوړېدل د دې سبب شوي چې افغانستان له دې ډول مرستو څخه بې برخې پاتې شي. په تېرو دریو کلونو کې له افغانستان سره تر لسو میلیارډو ډالرو ډېرې بشري مرستې شوي چې د دې مرستو لویه برخه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کېږي. د اوبو د مدیریت متخصص نظیم سمون وړاندیز کوي چې باید د بزګرو پر ژوند د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره یوه ډېره اندازه بشري مرستې دې برخې ته ځانګړې شي.
بشري مرستې چې کېږي له افغانستان سره د دې یوه ډېره برخه باید همدغه کلایمیټ چینج او دغه کلایمیټ ریزیلینس دغه مسایلو ته ځانګړې شي. ځینې سازمانونه څه دي چې د اقلیمي تغیراتو د منفي اغیزو د کمولو یا مخنیوي لپاره د زیانمنونکو هیوادونو ته فنډ ورکوي، چې دغه د پرمختللو هیوادونو لخوا هر کال لږ تر لږه واویا اووه میلیارده ډالر بودیجه ترلاسه کوي. دغه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي چمتو کړی و، یوه برخه د کلایمیټ چینج وه چې په دغه برخه کې مرسته وسي تر څو افغانستان وکولی شي دغه د اغیزو د راکمولو لپاره ځان جوړ کړي.
ملګرو ملتونو د خپلو څېړنو په نتیجه کې موندلي چې د افغانستان بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو او بدیلو مرستو نه ترلاسه کولو له امله هر کال تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې عاید له لاسه ورکوي. د دې سازمان د ارزونې له مخې د کوکنارو د کښت منع کولو تر څنګ اقلیمي بدلون د دې سبب شوی چې د افغانستان بزګران نور هم بې وزله شي او بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو کمولو او کوکنارو د کښت منع کولو له امله بزګران بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپورونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 2200 منځنۍ سپو باندې واوري. په وروستیو وختونو کې په نړۍ کې اقلیمي بدلون او د دې بدلون زیانونه یو مهم بحث دی او دا بحث له هغو هیوادونو سره د مرستو پر څرنګوالي تمرکز کوي چې لږه وده یې کړې وي. خو افغانستان نه یوازې دا چې له دې بحثونو څخه څنډې ته سوی، بلکې په دې برخه کې له نړیوالو مرستو څخه هم بې برخې سوی دی. په افغانستان کې ورستی سیلونه له اقلیمي بدلونونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر زیان یې بزګرو ته اړولی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د اوبو د مدیریت او اقلیمي بدلون له کارپوه هاشم معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په افغانستان کې اقلیمي بدلونونو د افغانستان د بزګرو پر ژوند څه ناوړه اغیزې کړې او آیا اقلیمي بدلونونه د دې سبب شوي چې بزګران دې د کوکنارو کښت ته وهڅول شي؟
د اقلیمی بدلون د موضوع سره هم متاسفانه تر اوسه سیاسي برخورد کیږي. په د تیرو دوه درې کلونو کې له یوې خوا د بندیزونو له کبله هغه پیسې چې په تیرو کلونو کې افغانستان ته ورکول کېدي هغه بندې شوي، او له بلې خوا په کور دننه هم ظرفیت ټیټ دی او د هغه شته فرصتونو او لارو چارو له کبله چې دوی کولی شي پیسې ترلاسه کړي افغانستان ته پروژې راوړي د هغو څخه ګټه نه اخیستل کیږي. زیان بزګران ویني خو مکلفیت نورو برخو او حکومت دی تر څو دغه ستونزې ته یو حل لاره ومومي، تر څو اړینې پروژې تطبیق شي، تر څو په راتلونکو کلونو کې د اقلیمي بدلون زیانونه کم شي.
د اوبو مسلې تکرار شو، ستاسو په نظر د اوبو کموالی د بدیلو کښتونو ترویج په وړاندې څونه جدي ستونزه جوړه کړې او د بزګرو لپاره د ځمکې خړوبولو کافي اوبه څنګه برابرېدلی شي؟
د اوبو مسله په د کوکنارو په کښت کې ډیر مهم رول لري. یو دلیل چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي هغه هم په هغو ولایتونو کې چې اوبه پکې لږ دي، همدا د اوبو لږوالی دی. او دا ځکه چې کوکنار لږ اوبو ته اړتیا لري او په داسې وخت کې کرل کېږي چې هلته ورخت د ورخت شونتیا او د اوبو شتون تقریبا وي څه ناڅه، نو همدا لامل دی چې بدیلونه کښتونه تقریبا په دغه موسم کې نشته او یا هم ډیر اوبو ته اړتیا لري. د بیلګې په ډول کوم بزګر چې اوس پنبه او غنم کری هغه د کوکنارو پرتله ډیر اوبه مصرفوي، او دا د دې لامل کېږي چې پورتنۍ برخه کې خلک ډیرې اوبه وکاروي او لاندنۍ برخو ته بیا د څښاک لپاره هم حتی اوبه پاتې نشي. دا په خپله یوه مدیریتي ستونزه رامنځته کوي چې موږ یې عواقب تقریبا په تیر کال کې ولیدل. د هلمند سیند په حوزه کې لکه نیمروز او هلمند لاندنیو برخو ته خلکو د څښاک اوبه نه لرلې.
په مشخص ډول په تیرو شلو کلونو او د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کلونو کې د بدیل معیشت پروګرامونه څونه ګټور ستاسو له نظره؟
که چیرته موږ د کوکنارو د بدیل لپاره یوازې په کرنه تمرکز وکړو، دغه تشه د کرنې په سکتور څخه نشي ډکېدلی او نشي ترلاسه کېدی. نو له همدې کبله د نورو اقتصادي چارو په مرسته کولی شي دغه تشه په کلیوالو سیمو کې څه ناڅه ډکه شي. له یوې خوا د کرنیزو محصولاتو متفاوت کښتونو یا متفاوتو بدلونو، نه یوازې یو لکه زعفران، انجا، همدا ډول نور هغه نباتات چې لږ اوبو ته اړتیا لري او د دوی سره په موسم کې کرل کیږي او همدارنګه اقتصادي ګټه یې ښوي، د دغو ورپېژندل بزګرو ته او د دې لپاره یو پلان جوړولو ته اړتیا ده، تر څو کروندګر د هغو له ډېرې کرنې او یا لږ کرنې څخه مخنیوی وشي. په دې معنی چې یو دغه کرنه د پلاني شکل غوره کړي، تر څو د حکومت لخوا یا د یو تنظیم کوونکي لخوا بزګرو ته وویل شي په څومره ساحه کې هغه نبات وکرل شي، تر څو د محصول په وخت کې بازار کې د هغو کچه ډیره او یا لږ نشي د اړتیا څخه. نو په دې ترتیب سره به د هغه محصول بیه هم په ښه سطح کې وي او په دې توګه بزګر بیا څه ناڅه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. له دې نه علاوه د نورو بدیلو پروګرامونو لکه انکشافي پروژو، د سړکونو جوړول، د کوپریفتیفونو جوړول، تر څو د کلي خلک او بزګر خپل محصولات ښارونو ته په اسانه ورسوي او هلته وپلوري، نو دا کولای شي په دې برخه کې مرسته وکړي.
کله چې موږ له بزګرو سره خبرې کوو، نو د ډیری هغو شکایت کورنیو او بهرنیو بازارونو ته د کرنیزو محصولاتو نه رسیدل دي. مثلا د اصل په وخت کې یو کیلو کدوګاک او یو من هندوانه په لسو افغانۍ پلوري، حال دا چې سل افغانۍ پرې مصرف شوي. دا ستونزه او بازار ته د لاسرسي مسله څنګه حل کېدای شي ستاسو په نظر؟
متاسفانه د افغانستان ستونزه یوازې په اوبو او کرنه پورې محدوده نه ده. دلته قانوني چارچوبونه لګاونډیانو سره دوارخیز تعاملات او ډیر نور فاکتورونه شته چې هغه تجارت یا هم دغه بزګرو ژوند اغیزمنوي. حکومت مکلف دی او یا هم د اساسي دنده ده تر څو د ټولو فاکتورونو په پام کې نیولو سره داسې شرایط رامنځته کړي چې تر څو بزګر وکړای شي خپل محصولات نور نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي. له همدې کبله اړتیا ده حکومت نه یوازې دا چې زیربنا او بدیلو کښتونو ته پام وکړي، بلکې په قانوني دوه اړخیزو نړیوالو اړیکو کې دغه برخې ته پام وکړي تر څو دا تشه چې تر اوسه پورې شتون لري حل شي، او په راتلونکي کې که موږ مثلا د نورو برخو باندې کار کوو حداقل د ګاونډیانو سره د تجارت په پولا باندې اوختل او نور میکانیزمونه د خند لامل ونه ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې تحلیلګران وای افغانستان د ظرفیتونو د نشټوالي له امله د اقلیمي بدلون په برخه کې لمرستو محروم شوی دی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادین څومره د سفلیس نومي ناروغي سره مخ دي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته ووایي.
سفلیس یو میکروبی یا انتانی ناروغي ده چې د دې عامل د ټریپانوما پلیډم په نامه یادیږي چې یو سپایروکیټ ده. دغه ناروغي اکثره د جنسي مقاربت په وجوبانه او همدارنګه د جلدی تخریشات یعنی د پوټکه کچیر ته زخمی وي او یو سیپلیس ناروغ د بل پوټکی سره تچي یا پوټکی کې موینه موجوده وي یا د وینه انتقال په وجه یو بل ته وینه ورکړل شي، خصوصا زیات انتقال د جنسي لارې یعنی د جنسي اړیکو د لارې نه یو بل ته سرایت کوي. په بدن کې موږ دوه سیستم لرو چې یو ته وایي مقاومت، یعنی مقاومت دا معنی چې موږ د مختلفو مرضونو په مقابل کې بدن خپل یو دفاعي سیستم لري. د مخدره توکو د استعمال په وجه دغه د بدن کم مقاومتي سیستم یا کم عسكر چې دي دغه کمزوري کېږي او په نتیجه کې دوی زیاتو ناروغیو ته زمينه مساعدي. دویمه وجه دا چې په بدن کې بل موږ یو سیستم لرو د مافیت فنامه باندې. مافیتی سیستم دا دی چې زمونږ بدن ته مافیت راکوي، یعنی بدن زمونږ خوندي ساتي د مختلفو میکروبونو او مرضونو په ویروسونو باکتریاو په مقابل کې. کله چې یو معتاد د مخدره موادو څخه استفاده کوي، د نشه یي موادو څخه استفاده کوي، په دې صورت کې د دغه مافیتی سیستم چې کوم دی د هم د باندې ناوړه اغیزه کوي، د دې د کمزورتیا سبب کیږي او په نتیجه کې زمينه دي ته مسایدیږي چې مختلف میکروبونه په شمول د سیپلیس په دغه ناروغانو کې پیدا شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېدو، په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې ننګیالی د وشتمن سړي زوی دی او یوې نجلۍ ته یې مرکه ور استولې ده. د نجلۍ پلار حاجي اسلم هم راضي شو چې ننګیالی ته به خپل لور ورکوي، خو یې ویل چې اوس یې زوی مسافر دی، کله چې زوی له سفر څخه راشي نو دوی ته به دسمال ورکړي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه حاجي اسلم له دې خپلوي څخه انکار کوي. دا چې حاجي اسلم ولې خپل لور ننګیالی ته ورنه کړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی صاحب اسلام خان، تا خو پښتنه مونږ کړه چې څنګه راغلی یې؟
سمت خان، په خوانو مشرانو ویلي چې تر درې ورځو پورې بل مېلمه څخه پښتنه نه کوي چې څنګه راغلی. تاسو خو لم دا اوس راغلی مېلمانه زمونږ سترګې ولې مې بس نو څه پښتنه به وکړو؟
حاجی صاحب اسلام خان، ستا مېلمه پالنه موږ ته معلومه ده، خو موږ یوه خبره کوله.
خدای دې خیر کړي. سموئل،
خبره دا ده چې موږ غوښتل سره دوستان شو.
یار سمت خانه، که رښتیا درته ووایم پوه نه شوم څنګه سره دوستان شو.
موږ راغلی یو چې ستا لور زما وراره اشرف جان ته وغواړو.
دا خبره ده؟
او اشرف جان ډیر خزل مای دی، ان شاء الله چې لور به دی ډیر نیک مرغ ژوند ولري څه دې پکې ویل
نه پوهیږم چې سو وایم
متل دی چې وایي پر خو تلوار او په بدو تعامل دا یو د خیر کار دی که زما منینو په دې کار کې ځنډ مکوه
وایي چې دوستي د سلو کالو لار ده نو باید څه فکر ورباندې وکړو
هیڅ فکر ته حاجت نشته په هلک کې ویل نشته
ومو نو ویل چې د هلک پلار چیرې دی
پلار یې لوی سوداګر دی او اوس په خارج کې دی
خپل هلک څه کار کوي
هلک هم تجارت کوي
داسې به وکړو چې زه به مې له مشر زوی سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم
د څه شي مشوره کوي هلک ښه شتمن دی او ښه کاروبار یې روان دی د ولور غم یې مه کوه هر څومره چې وایي بله خبره نه پکې کوو کور موټر سره زر او نغدې پیسې نورې څه کوي دا دی شل لک افغانۍ مو همدا اوس له ځان سره راوړي دي اوس نو ته ووایه چې نورې څومره راوړو
پیسې موږ ته مهمې نه دي زه خپلو په پیسو نه کوم وایي سلا د میړو هنر دی زه به مې له مشر زوی او نورو خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسو ته خبر درکړم
ښه سمه ده
مورې ته بل ګلاس چایم راواچوا چې ډیر خوندې وکه د یو میاش کېږي چې دومره خوندور چای مې نه اوسکله
زویا تازه د سفر راغلې ستړې زکه چای خوندر کوي ها دا دی چای بدر واچو
نن ګالې بچی ما خو ته په تلیفون کې موبایل چې ستا خور ګلالې ته مرکه راغلې و ما ته د کورنۍ په باب یو معلومات هم درکړل څنګه شو ته نور معلومات وکړل
هو ما پوره معلومات وکړل
خانو څنګه دی خوخه ده ګلالی ورکو کنه
ولی ډوډۍ نشي ورکو ولا چې داس خلکو ته ورکوي دا کورنۍ ټوله د نشي مواد قاچاق براندي د لک پلار یو کال مخ کې د قاچاق په جرم نیول شوی او څو کال قید ور باندې ختلای دی
نو دوی خو ویل چې د لک پلار لوی سوداګر دی اوس په خارج کې دی
درواغ وای ټول خلک په خبر دي چې باندې دی
خیر دی پلار به قاچاق بر وي زوی خو به نیوي قاچاق بر
زوی څه کوي چې ټوله کورنۍ د نشي مواد قاچاق کوي
قاچاق مونږ څه کوو زویا ښې ډېرې پیسې لري انجلۍ به مو ښه ارام ژوند ولري نورې نجونې چې مو واده کړي دي یوه یې هم په ډوډۍ نه ده مړه
مورې ته ولې سر نه خلاصې ما درته وویل چې هلک قاچاق بر دی یوه میاشت مخکې هم تاریاکې په موټر کې بر کړي وو پولیس ډزې ورباندې وکړې هلک ټپي شو خو په منډې ځان له پولیسه خلاص کړه
زما خو داسې خوښه ده چې انجلۍ به ورکړو توکل په خدای ښه ماړه او شتمن خلک دي ښځې چې په مرکه راغلې وې د هر یوې یو چارک سره زر په غاړه وو زموږ نجلۍ به هم په سرو زرو کې پټه کړي
مورې دا چې سبا لک بندې شي او یا خدای مکړه ګلالۍ کونډه شي تر دې خدا ښځه چې پر کور ناستی
وا ښځې ننګیالۍ سمه خبره کوي ولې په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوو سبا به پښیمانه یو خو څه به په لاس نه راځي
او بل نه ګلالۍ څه هیب لري چې موږ دومره تلوار کوو ځوانان خو لږ نه دي هر وخت چې مناسب هلک پیدا شو بیا به یې ګورو
نو لنډه خبره دا چې ګلالۍ نه ورکوو
هو پلاره زما نظر خو دا دی چې نه یې ورکوو
زه هم وایم چې نه یې ورکوو
مورې ستا څنګه خوښه ده
زویا زما هم دا ستا خبره خوښه شوه خدای مکړه چې سبا مې لور سرتوره کېږي ښه دی چې تر داسې خپلوي تیر شو
ښه نو چې داسې ده زه خبر ورکوم چې زموږ سلا ونه شوه بیا مه راځئ
دا زادی رادیو ترنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان
¡Gracias!